دا ډیره ښه پوښتنه ده. واقعا دغه نوې پدیده افغان څه که د بیلاروس ده یا د اوکراین یا روسیې، دوی د نورو پخوانیو جګړو د عسکرو په څیر په بیلابیلو انجمنونو او ډلو کې د یو بل د ملاتړ لپاره سره راټول شوي دي. په ځینو مراحلو کې دوی ډیر فعال وو، د خپلو امتیازاتو څخه د دفاع لپاره فعال وو، لکه ښې تنخواوې او روغتیایي بیمې او نور. دوی په سیاسي ساحه کې هم فعال وو. د مثال په توګه په 1991 کال کې چې کمونستانو غوښتل موسکو کې کودتا وکړي، هغه مهال چې ګرباچوف ونیول شو، کجیبي غوښتل قدرت په خپل لاس کې ونیسي، افغان سیاسي د ولسواکۍ څنګ ته ودرېدل. دوی د بوریس یلسن او نورو ساتنه وکړه. د دوی ژوند ډېر مختلف او متفاوت دی. که څوک د چا تر څنګ په جنګ کې ګډون وکړي، حتمي نه ده چې وروسته به دوی سره ورونه وي. زه تاسو ته دوه موارد بیانوم. یو افغان څه چې د افغانستان په جنګ کې جنګېدلی او زه یې پیژنم، په بیلاروس کې لوی څارنوال شو. هغه ډېر واک او قدرت درلود او اوس هم لري، د جمهور رئیس ملګری دی. خو بل افغان څه بیا سیاسي بندي دی، ځکه چې غوښتل په ډیموکراتیکو انتخاباتو کې برخه واخلي، خو چارواکو نه غوښتل. دوی د ژوند دوه بیلابیلې لارې غوره کړې. د دوی په هکله دومره پوهیږو چې افغانستان اوس هم په یاد او خاطر کې دی. افغانستان د دوی د ژوند تلپاتې برخه ده. د دوی د هغو ملګرو خاطرات چې په دغه بې رحمانه یرغلګر بې موجبه او وحشتناک جنګ کې ووژل شول، او د افغانستان د وګړو هم 1 میلیون کسان پکې ووژل شول. دوی دغه جنګ اوس هم خپله غمیزه او تراژیدي ګڼي، خو په واقعیت کې دغه جنګ یوه لویه تراژیدي او غمیزه په اول قدم کې د افغانستان د خلکو لپاره ده، نه د یرغلګرو لپاره.
زه یو ځل بیا له تاسو نه مننه کوم. ډیره ډیره مننه، او د تاسو د لا زیات موافقت او بریا هیله مند یم. ډیر تشکر.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
هغه سوداګر ته چې د پلار وصیت بابې زګنلای وو څه ور پېښول؟ راځي د نقل ته به وښو چې وږما رشیدی راوروي.
د ایروان سوداګر ارمنی نقل. اونو په ایروان کې یو سوداګر وو. سوداګر د مرګ په وخت خپل زوی راو غوښت ورته ویل، هر چیرته چې تجارت کوي کوایا، خو دا وعده به سره کوي چې حلب ته به نه ځي. زوی وعده ورکړه او پلار وفات شو. د پلار لمړینې وروسته زلمی سوداګر کچری په مالونو بار کړې، په تجارت پسې ووت. له هلا پرته یې ګڼو ښارونو ته سفرونه وکول. خو یوه ورځ چې له اوږده سفره راستون شو، مور ته یې وویل نیت مې دی هلب ته مال یوسم. مور یې ورته وویل تا خو له پلار سره وعده کړې وه. زوی ځواب ورکړ پروا نه کوي، زه ځم. زلمی سوداګر مخکې تر مخکې پوښتنې کړې وې چې هلب ته د څه شي وړل واره کوي، او هر چا ورته ویلي وه چې هورې د شمشاد لرګي په ډیره ښه بیه ځي. د څلوېښت کچرې د شمشاد په لرګیو بار کړې، د مور دعا یې واخیسته او د هلب په لورې سفر پیل کړ. ماښام مهال و چې هلب ښار ته ورنږدې شو. هورې له ښاره بهر یوه مسافرخانه وه. د مسافرخانې نوکرانو ورته وویل چې څو ښار ته ننوځې هر څه به بند وي، نو ښه دا ده چې دلته واړوي، مال دې کوز کړه، شپه تېره کړه، سهار لمانځه مهال ښار ته ننوځه. سوداګر د نوکرانو مشوره خوښه کړه او نوکران د مالونو په راکوزولو بوخت شول. دغه وخت یو سړی را پیدا شو چې په یوه پښه معذور و. ګوډي کله کشک کول او ځان یې پوهاوه چې کچرو څه راوړي دي. دغه سړی غل و، او چې پوه شو چې د بوجیو په منځ کې د شمشاد لرګي دي، نو یو وره یې د سترګو په رپ کې والوزول. غلا کړي لرګي یې څه د مسافرخانې دیوه ساړن غریب په ایرو کې پټ کړل، او څه یې تر میزونه لاندې واچول چې له سترګو پناه وي. وروسته بیا چې مسافرو د ماخستن ډوډۍ خوړه، ګوډی د ایروان سوداګر ته ورغی. ورته ویې ویل تا څه راوړي دي؟ سوداګر ځواب ورکړ د شمشاد لرګي. ګوډی مسکی شو، ویې ویل ساده د خدایه، دا لرګي خو دلته ډېر دي، موږ یې د سونګ لپاره استعمالوو، خو چې تاوان ونه کړې زه به یې د سپینو زرو په وکوزو درنه واخلم. سوداګر ته پزړه کې ورتیره شو که هم دا سودا وس وکړم او کور ته ستون شم هلته به هر څوک راځه د حلب خار په باب پوښتنه کوي او زه به ورته لا جواب یم. نو بهتره دا ده چې اول خار وګورم بیا سودا وکړم. سوداګر سهار خار ته لاړ او دیخوا هاخوا یې سترګې وغړولې چې څوک پوه سړی پیدا کړي د خار په باب پوښتنې ورنه وکړي. آخر یې یو بوډا دکاندار صحیح کړ. دکان ته یې وروخوت ورسره کېناست. بوډا ورته وویل د کوم ځای؟ د ایروان. دلته څنګه راغلی؟ غوښتل مې د شمشاد لرګي رانیسم، دلته من په څو دی؟ نیک بخته، که په ټول حلب کې وګرځي چارک به یې پیدا نه کړي. دلته خو د شمشاد لرګي د مرغۍ پی دي، په نخودو په مسقال خرڅېږي، نخود یې په 10 پیسو دی. دغه وخت سوداګر حقیقت ورته ووایه او د ګوري په اړه یې مشوره ورنه وغوښته. بوډا ورته وویل احتیاط به کوي، هلته 3 کسه غله یاران دي چې هر څوک نابلده په ګوتو ورشي تیر باسي. تا چې څوک د دوی له شره بچولی شي د اشپزخانې اشپز دی، له هغه مرسته وغواړه، لار به در وښیي. سوداګر مسافرخانې ته ستون شو، په اشپز پسې ورغی، ورته ویې ویل د دغه غلو له شره مې بچ که. اشپز ورته وویل زه به یوه مشوره درکړم، عمل ورباندې وکړه، په خیر دیده. ته داسې وکړه چې نن ماخستن له خپلې بسترې سره جوخت دیوال کې سوری جوړ که او سوری ته غوږ ونیسه. د دیوال د بلې خوا کوټې ته به 3 واړه غله راشي، په دوی کې یو څوکړ دی، بل یو سترګی دی او درېیم یې په یوه پښه ګوټ دی. دوی به د بیلارو له پیره چې هغه به هم هلته ناست وي مشوره وغواړي. د بیلارو پیر چې څه مشوره ورکړه د غلو په ځای ته ورباندې عمل وکړه. سوداګر د اشپز خبره ومنله، په دیوال کې سوری جوړ کړ او غوږ یې ورته ونیو. ساعت نیم پسې د غلو او د بیلارو د پیر خبرې اترې واورېدلې. غلو د بیلارو پیر ته ویل چې د ایروان یوه سوداګر 40 واره شمشاد لرګي راوړي دي. موږ ورته ویلي دي چې په 2 کوزو سپینو یې راباندې وپلوره، نو که مو دا سودا ورسره وشوه ټول به بډایان شو. د بیلارو پیر ورته وویل دا سړی د ایروان دی، ډېرې سړې تودې لیدلې دي، تاسې به ډېر چلونه زده وي، خو هغه تر تاسې وچنده چالباز دی. که یو ځل درته وویل چې زه سپین نه غواړم، د سپینو په ځای 2 کوزې ورګې راکړئ، بیا به څه کوئ؟ همدا اوس لا فکر ورته وکړئ. غلو ورته وویل خدای دې انصاف درکړي پیره، دې خبرو ته خو یې ولاکه پام شي. سوداګر چې د بیلارو د پیر خبره اورېدلې وه سهار وختي د مسافرخانې څښتن ته ورغی. ورته ویې ویل د معاملې سړی را پیدا کړه چې سودا ورسره وکړم او زر کور ته ستون شم. د مسافرخانې څښتن ګوډۍ را وباله. ګوډۍ ورته بیا د 2 کوزې سپینو زرو خبره وکړه، خو سوداګر ورته وویل زه ډېر جایداد لرم، زر مې په کار نه دي، زما پادوانان ډېر درون خوب لري او په همدې وجه پادې ورنه 2 ځله کنډو شوي دي. ما ته د 2 کوزو زرو په ځای 2 کوزې ورګې را پیدا کړئ چې 4 یې د ښځینه ورګو وي او 3 یې د نارینه ورګو. ګوډۍ معامله ومنله او له خپلو یارانو سره په ورګو پسې ووت چې ونیسي. خو چې هر یوه به په ګوتو ورغله او د نر ښځې درک به یې معلوموه، هغه به په دې منځ کې بېرته له ګوتو ووته او وبلوته. غله پوه شول چې ورګې ورته نشو برابرولی، نو یوه سړي ته یې پیسې او جامې ومنلې او ورته ویې ویل ستا کار به بس دا وي چې چیرته د ایروان سوداګر ځي ته هم پسې ځه، ځان به ورسره ملګری کوي، له هغه به د هر شي معلومات اخلي او چې دا کار دې وکړ بیا موږ ته راشه حال راکړه. سړی همداسې وکړل، له سوداګر سره یې ځان ملګری کړ. د سیوري غوندې به ورسره یو ځای و. سړی په لنډ وخت کې د سوداګر د ځای، کورنۍ، پلار، مور او لنډه دا چې د هر څه په باب معلومات حاصل او غله یې ورباندې خبر کړل. بله ورځ یو سترګی غل سوداګر ته ورمخامخ شو، ډېره غوړه پوښتنه یې ورسره وکړه. له سوداګرۍ د مور، پلار او نورو خپلو خپلوانو په باب تپوسونه وکړل. یو سترګی غله ورسره داسې خبرې کولې لکه د 100 کلونو آشنا چې وي. وروسته بیا یو سترګی وویل څومره ښه شو چې ته مې ولیدې، زه خو په تا پسې ګرځېدم، ما په آسمان غوښتې، خدای په ځمکه راکړې، ته چې زیږېدې ستا یوازې یوه سترګه وه، ما هغه وخت خپله سترګه راویستله تا ته مې درکړه، اوس ته راځه قاضي ته ورشو چې زما او ستا ترمنځ جنجال ختم کړي. لنډه ده چې سوداګر یې قاضي ته ودراوه. وریغ له قاضی ته وویل کله چې دغه سړی وزیږید یوازې یوه سترګه وه. په هغه وخت کې ما خپله یوه سترګه ده ته ورکړه، خو اوس زه بوډایم، ښه نه وینم، زه بیرته خپله سترګه غواړم. سوداګر یوه ورځ مهلت وغوښت. قاضی مهلت ورکړ. سوداګر په بوډا دوکاندار پسې ورغی. بوډا دوکاندار سوداګر ته وویل بیا هم د مسافرخانې اشپز ته ورشه، هغه به لاره در جوړه کړي. سوداګر اشپز ته ورغی. اشپز ورته وویل نن شپه هم د دیوال سوري ته غوږ برابر کړه، ګوډ څوکړ او یو سترګې به د بیلارو له پیره مشوره واخلي، ته هماغه څه وکړه چې د بیلارو پیرې دوی ته وایي. په هغه شپه درې واړه غله د بیلارو د پیر مشورې ته ورغونډ شول او سوداګر ته د یو سترګې غله د چل کیسه وکړه. دوی له پیره پوښتنه وکړه اوس ته څه رایه ده، آیا سوداګر به له دې مشکله ځان وژغوري؟ د بیلارو پیر ورته وویل سوداګر دیروان دی چې په تاسې چل ونه کړي تاسې ورباندې نشئ کولی، خو اوس ډیر بد رئیسار دی، دیده بس دا یوه لاره په مخ کې ده، دی به ځي او مال به یې پاتیږي. سبا ته چې یو سترګې غل قاضي ته ورغی سوداګر یې ولید چې له وعدې سره سم راغلی دی. سوداګر قاضي ته وویل ډیره ښه ده، زه دې ته تیار یم چې یوه سترګه مې وباسئ، خو د دې لپاره چې دا ثابته شي چې زما سترګه په رښتیا دیده ده او که نه، نو د ده سترګه هم باید وایستل شي او زما له سترګې سره وتلل شي. که یې وزن سره یو شی و دی رښتیا وایي سترګه دیده کیږي. دا خبره قاضي ته پخه معلومه شوه. غله یو ناڅاپه منډه کړه، هغه نور انډیوالان یې هم پوه کړل، ټول وتښتېدل او تر ننه پورې چې هغوی د ایروان نوم واوري لکه د منی پاڼې ریږدي. سوداګر خپل یو وری لرګي چې غلو په مسافرخانه کې پټ کړي او اشپز ورته موندلي و اشپز ته وبخل او نور مال یې په حلب کې په ډیره لوړه بیه وپلوره. ډیرې زیاتې پیسې یې وګټلې او خپل ښار ایروان ته ستون شو. لکه څنګه چې خدای د سوداګر ارمان پوره کړ، ستا ارمان دې هم وخیژي. درې مڼې راغلې له اسمانه، یوه د نکل چې بله ستا او بله د هغه لپاره چې ستا غوندې یې نکل ته غوږ نیولی و.
مو دل مخه د راډون غاز په باره کې د استاد محمد رحمت الله تنها څېړنې په آلمان کې د څلور څلوېښتو هیوادونو د اویا تنو فزیک پوهانو ترمنځ لومړی مقام خپل کړ. په همدې باره کې مې له ښاغلي تنها سره مرکه کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. استاد ستړی مسې.
ستړی مسې.
تاسو ته مبارکي وایم، خدای مو تکړه لره همداسې چې دی وطن ته نور هم داسې افتخارات راوړی. په پیل کې دا راته ووایاستی چې کوم تحقیق چې تاسو کړی وو دا د څه په ارتباط و، څنګه مو د څېړنې یا تحقیق لومړی مقام وګاټه، دا د څومره وطنونو د فزیک پوهانو یا محصلانو ترمنځ دا سیالي ترسره شوه؟
اول به د پروګرام په اړه درته وایم. دا پروګرام د آلمان د فزیکوالو اتحادیې لخوا هر کال جوړیږي چې په نړۍ کې تر ټولو زړه د فزیکوالو اتحادیه ده. هر کال یو مشخص موضوع ټاکي، سږ کال موضوع چاپیریالي اکټیویټي وه. که څه ما په دې پروګرام کې تیر کالم برخه اخیستې وه، سږ کال په دې پروګرام کې اویا کسانو ګډون کړی و چې دوی د څلور څلوېښتو مختلفو هیوادونو اتباع وو. پروګرام دوه برخې درلودلې. یو برخه یې لکه څنګه چې ما مخکې ویل دا پروګرام د اوړي په رخصتو کې او دوی سمر سکول ورته وایي، نو یوه برخه یې هغه د چې پروفیسوران یا سینیئر ساينټیستان هغوی د خپلو د تیر کال چې څېړنې کړې دي د هغو پایلې وړاندې کوي، او طبي خبر چې په دې وخت کې د پی ایچ ډی محصلین او ځوان ساینسپوهان او څېړونکي هغو ته غوږ کوي. دوهمه برخه یې هغه ده چې دوی پروفیسوران من حیث د حیاتي جوري د ګډونوالو چې د پی ایچ ډی محصلین او نور څېړندویان دي د ګډونوالو د ریسرچ پایلو ته غوږ نیسي، هغوی ریسرچ پایلې د پریزنټیشن او د پوسټر په بڼه وړاندې کوي او بیا دوی هغه ته نمرې ورکوي. د ما څېړنه چې په افغانستان کې د کابل او شمال سیمو کې د راډون ګاز د سطحې اندازه کولو دغې څېړنې په همدې سیالۍ کې لومړی مقام وګټلو.
استاده د دې ګاز په حیسه کې یو څه راته ووایاست.
راډون 226 یو راډیو اکټیو ګاز ده چې کله هر چاپیریال ته داخل سي هلته الفا وړانګې یا بڅرکي تولیدوي، الفا آیونایز کوونکو وړانګو له ډلې څخه ده. کله چې په یو چاپیریال کې ودرېږي انرژي له لاسه ورکوي او دا انرژي باعث دې کیږي چې د چاپیریال اټومونه آیونایز کړي. که په ساده الفاظو ووایم کله کراډون ګاز تنفس سي په سږیو کې د الفا تولید نه وروسته د آیونایزیشن رامنځته کیدو په پایله کې د سږیو سرطان رامنځته کیږي. وروستۍ څېړنې ښیي چې راډون د سګریټو نه وروسته د سږیو د سرطان دوم ستر لامل پیژندل شوی ده او د چاپیریالي اکټیویټي 40% یوازې راډون تشکیلوي. راډون په پټو او تړلو چاپیریالونو کې د بیلګې په ډول په تحکویانو او سمڅو کې بالکل منظم د تهویې سیستم ونه لري. د ځمکې لاندې حتی که د ځمکې په سره وي خو د ځمکې لاندې شونتیا ډېره ده، ځکه چې دا راډون د تیګو او سیمټو او د دیوالونو نه راځي، نو دا فیصدي د ځمکې لاندې ډېره.
څنګه کېدای سي چې د دې اغېز کم سي؟ تاسو چې په دې برخه کې تحقیق کړی ده، نظر مو په دې ارتباط باندې څه ده؟ ځکه په افغانستان کې موږ ګورو چې اوس هم په ډېرو سیمو کې خلک په مغارو کې اوسي، او د دې تر څنګ یو شي ته چې زه متوجه سوی یم، مخصوصا دغه رسمي ورزش چې کیږي دا نور خو پارال اکثریت خلک په تاکویو کې کوي، مخصوصا په ژمي کې د هغو هغه کړکۍ هم بندې نورم هوا ډېره ککړه وي، فرضاً هلته اویا اتیا کسان هلته بوخت دي، نو طبعا دغه ګاز ډېر امکان شته ده چې هلته م د دې د اغېزو د کمېدا لپاره څه کولای شو؟
دا موضوع چې تاسو دواړه اشاره وکړه ډېره معقول موضوعات دي. رښتیا کله چې ورزش کې د ساه اخیستلې سطح یا بریت ریت پورته ځي او دا په د راډون له امله په سږیو سرطان اخته کېدو شونتیا یا فیصدي ډېره زیاته لوړه وړي. خوشبختانه راډون یو ګاز ده، لکه مخکې چې ما وویل، که یو منظم د تهویې سیستم همدې تاکوي او سمڅو ته ولګول سي، هوایي په منظم ډول باندې د ورځې درې څلور ځله تبدیل شي، دا خطر او د راډون د شونتیا امکان ډېر راټیټوي. خو یوازینی ښه لاره دا ده چې وخت په وخت باندې د دغه پټو چاپیریالونو هوا تبدیل شي، او د دې لپاره دا وړې پکې شته چې د تهویې سیستم هوا تازه را داخلي او د داخل هوا باندې باسي، نو دغه یو ډېر ښه لاره ده. او که داسې وایم چې یوازینۍ لاره همدغه ده، او همدارنګه نور لارې هم شته چې د راډون د سطحې ټیټوالي مخنیوی وسي. هغه دا ده چې ساختماني مواد چې موږ کاروو، ځینې کاشیانې دي او ځینې تیګې دي چې هغو کې د راډون سطحه په معمولي ډول باندې زیاته وي، هغه هم باید استفاده نسي. خو چون متاسفانه دا کار به ډېر امکاناتو ته اړتیا ولري، په دولتي سطحه باندې د نور مستندرد ادارې، د تجارت وزارت، نور ادارې چې کنټرول د کیفیت کوي، هغوی باید په دې اړه باندې یو فکر ولري. خو هغه چې اوس د یو اجرا سوي عمل په مقابل کې دي، نو یوازینۍ لاره تهویه ده چې هوا باید بدله کړي.
استاده، دلته علمي مرکزونه سته دي، د علومو اکاډمي ده، مخکې تاسو هم دلته چې وایه په د فیزیک یا د اټومي انرژي په اداره کې متاسو کار کوه، د دوو مراکزو د تحقیقاتو په حیثه کې مې داسې یو څه په مجموع کې ولوستل چې تقریبا په دې تیرو یولسو کلونو کې زموږ د محققانو دغه څېړنې د دنیا په سطحه نه دي راغلي. تاسو چې مخکې دلته کار کوو په دغه یو مرکز کې، د دوی د کار په حیثه کې یو څه راته ووایاست، او په مجموع کې څو مرکزونه فعالیت کوي دغه د فزیک په برخه کې؟
هو بالکل، د ستاسو اندېښنه په ځای ده. مشکل دلته دا ده چې په افغانستان کې تر اوسه پورې د څېړنو د کړنلارې دپاره یو منظمه طرحه پالیسي او یو کړنلار نسته. یو زوړ شی موجود ده د کابل پوهنتون د لوړ زده کړو وزارت کې چې هغه متاسفانه په هماغه زاړه معیار باندې روان ده. دا یو اړخ ده چې یو د پالیسي په سطحه یو چوکاټ نسته. دوهمه برخه د امکاناتو نشتون ده، تخنیکي امکانات. ساینسي څېړنې په ماشیني آلاتو باندې کیږي، په لابراتوارونو باندې کیږي، موږ دا هم نه لرو. درېمه موضوع انساني امکانات. موږ متاسفانه د ساینس د زده کړې ترویج لپاره اراده تر اوسه پورې نه ده کړې. موږ ځینې کسان زده کړو ته لیکلي دي په دورستیو کې، خو په ټولو میا منیجمنټ ولوستی ده، یا مو کمپیوټر ساينس به لوسته ده. زه دا منم چې د ټولو ته اړتیا ده په دې ملکي، خو د ساينس د ترویج او زده کړې دپاره قوي اراده به دایي چې موږ هر کال په منظم ډول د ساینس دپاره ځانګړي پلانونه او ځانګړي بورسونه ولرو چې هغه یوازې د ساینس دپاره. موږ دلته ډېر مشران استادان لرو چې هغوی له نوې ټکنالوژي سره به چې دا لابراتوارونه پې سنبال دي، کله کله کېدای سي نابلده یي. د دوی ګناه نه ده، دوی په خپل وخت کې ډېر ښه ځلیدلي، ډېر محترم خلک او ډېر ښه ښه څېړنې کړې دي، خو اوس متاسفانه دا برخه ډېره ضعیفه ده. او لکه مخکې چې ما عرض وکړو، نه په ملت کې نه په دولت کې دا اراده موجوده نه ده. زه یو مثال درته ښایم که یو څه ګیله هم سي. زه کابل پوهنتون کې هم معلم یم، موږ ته ځینې سامان آلات جاپان او چین او آلمان دوی مرسته کوي. دغه سامان آلات چې موږ کله استعمالوو، دا خو استهلاکي یو کیبل یې وشکېږي، یو سرکټ وسوځي، یو سی ساکټ وسوځي. موږ چې دولت ته وړاندیز کړی، یو کال بعد وړاندیز جواب راغلی چې بودیجه نه ایس. تاسف په دې کوم چې دې ملک کې لنکروزرو ته بودیجه شته، سیمنټي دیوالونو ته بودیجه شته، د وزیر صاحب مشاور ته 3 لک افغانۍ معاش بودیجه شته د میاستې. په هماغه 3 لک افغانۍ باندې موږ کابل پوهنتون کې د یو مشاور په معاش باندې موږ مجهز لابراتوار جوړولی سو. خو مشکل د فقر نه ده، مشکل د ارادې ده. موږ فقیره اراده لرو د ساینس دپاره، یا یې هیڅ نه لرو، او یا ډېره ضعیفه او فقیره اراده لرو. دا یو اړخ د موضوع ده. بل اړخ، موږ په مجموع کې هغه څه ته کار وایو چې هغه کار نه ده. ځینې وخت په میډیا کې موږ اورو، زه خپله اورم، وایي د هغه څېړنو په اساس چې ما کړې، زما خندای ورته راځي چې دلته چې د څېړنو د کړنلاره موجوده نه وي، پالیسي موجوده نه وي، اراده موجوده نه وي، د 15 نفرو نه پوښتنه کول او بیرته د هغو جواب تجزیه کول، دا خو سروې ده، دا خو څېړنه نه ده. نو په مجموع کې د څېړنو په اړه باندې کلی اراده نسته، متاسفانه. اوس راځم د څېړنیزو مراکزو په اړه. څېړنیز مراکز ستا د پوهنې وزارت د ساینس مرکز ده، د کابل پوهنتون کې د ساینس پوهنځای د لابراتوارونه کې موجود دي په نسبي ډول باندې، هرات پوهنتون کې، ننګرهار پوهنتون کې، کندهار پوهنتون کې، همدارنګه د افغانستان اټومي انرژي اداره ده. لکه مخکې چې ما وویل، د انساني ظرفیت غټ مشکل هلته موجود ده. د هغه تر څنګ موږ ځینې تخنیکي ظرفیتونه لرو. په دا 15 کلونو کې مخدره موادو وزارت ته، د ګمرکاتو ریاست ته، د سرویس جیولوجي ریاست ته، د عامې روغتیا وزارت ته، ډېرو نورو ادارو ته ډېره مډرنه ماشینري، عصري ماشینري ورکړل سوې ده. ما په سرویس جیولوجي اداره کې ولیدل چې هلته ICPMS یو ماشین دی، انډکټ کپل ماس سپیکتروسکوپي، دا په ډېره لوړه سطحه په دې باندې ریسرچ کې. یا څه چې هغه ماشین چې زه اوس په آلمان کې کاروم، 40 کاله تر دې ماشین نه زوړ ده، خو دا همدغه ماشین. زه چې هلته ورغلم، سپین کفن پرې راکش کړی، انساني ظرفیت موجود نه ده. بیا یو دوه نفر دوی ټرین کړي دي په آلمان کې، هغوی بیا اراده نه لري دې کار ته. هغو ته وایم چې وروره، دا ولې وای؟ ولا صاحب، ما ته خو دلته ټریننګ راکړی دی، بیا دوی ولاړو. نو چې تا ته چې ټریننګ درکړو، خو دوی خو به خود ځي، تا سره خو به نه کینی، خو اوس به د تا مسؤلیت ده. نو بیا عرض کوم، اراده موجوده نه ده. تاسو دا د موږ میډیا وګورئ، تلویزیونونه، راډیوګانې، په چی شي موږ اخته یو؟ زه مشخص چا باندې دغه نه کوم انتقاد، خو موږ اوس د افغان ستوري په ځای باندې چې سندرې وایي، په کافي اندازه سندرغاړي الحمدلله لرو، خو موږ په ډیر شدید قلت د ساینسوالو اخته یو. ولې موږ یو خپرونه نه جوړو چې خلک د ساینسي تجربو سبقت وکړي، یو څوک اختراع وکړي، یو څوک یو فکر وکړي چې یو شی جوړ کړي؟ دا به د ساینس د ترویج دپاره به یو غاټه پروسه روانه سي. یعنی دومره شی چې موږ کار چې موږ د هنر د ترویج دپاره، د ژورنالیزم او د اقتصاد او د ادارې او د منیجمنټ دغو شیانو دپاره کوو، د دې 1/4 حصه موږ خیرات غواړو له ملت نه، 1/4 حصه دې 1/10 حصه دې توجه وکړي. او دا سوال له ملت نه غواړو، له دولت نه یې غواړو چې لطفا 1/10 حصه ساینس ته توجه وکړي، نور کاري موږ ته راپرېږدي. که موږ ونه کول، بیا تاسو حق لري چې موږ په دې چارایانو کې به دار وځړوي، مګر حد اقل لي خو باید موږ سره مرسته وسي، که نه یو توجه خوي.
ډېره مننه استاده په دې هیله چې مسؤول کسان چې دي ستاسو دغه ګیله یې اورېدلې او توجه ورته وکړي. د ورستې پښتنې په توګه به دا ووایي چې دغه د خپلې جایزې پیسې کې مې یو څه راته ووایاست، دغه ستاسو تحقیق چې کومه جایزه ګټلې ده دا څه دي، څه امتیاز و تاسو ته؟
هو یو خو هغه هغه سرټیفیکیټ ده چې درکول کیږي چې تاسو د آلمان د فزیکوالو اتحادیې د کلنی پروګرام د څېړنو د رایې پروګرام لومړی کس ګټونکی انتخاب شوی. د تر څنګ د هریوس فاونډیشن په نامه باندې یو اداره ده، هغوی د دغه سره یو ځای کار کوي فزیکوال اتحادیې سره. هغوی یو څه نور نقدي امتیازات او یو څه نور سهولتونه په پانتون په زده کړو کې او په نورو مسایلو کې هغه ورسره مل دي.
استاد، په مجموع کې بهر څومره کسان په همدغه ساحه کې چې تاسو کار کوئ او زده کړې کوئ افغانان بوخت دي؟
هغه چې زه پیژنم څلور کسان دي.
دا له اروپا بهر په نورو
ملکونو کې؟ دا په امریکا کې، کاناډا کې، دوستان او هند کې، متاسفانه اروپا کې نشته.
دا مې په دې خاطر دا پوښتنه وکړه چې دا کسان چې همدغه مصارف چې تاسو مخکې وویل چې دغه مصارف کوي، چې دې ته یې پام شي چې له هېواده بهر یې څلور کسه د ساینس په برخه کې او د فزیک په برخه کې تحصیل کوي، ګوندې پام ورته وکړي. ډېره زیاته مننه.
مهرباني.
خدای مو خوشحاله.
I'm not gonna lie.